درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلي د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چارې د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له جشپیر څخه شاوخوا 6,000 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د حقوقو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسېدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلې د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجبو کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو دیولای دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د ښار په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې درنوستونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. درنوستونکو، ستاسو د ټولو درختیا په هیله، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر شوي اوسئ. درنوستونکو، بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرحلاست وایم. هیله ده چې را سره ملتیا وکړئ د درس تر اخره نشي بو او د نن ورځې د ډېرې مهمه او لستل شوي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي، تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې تاسو په کتاب کې پنځلسم او شپاړسم پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی، او دا کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ ایښی دی هغه څه ډول خلق و، چیرته اوسېدل، او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو، او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته سوې ده؟ نن موږ وایو لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنی منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې، چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنې 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې، موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود، چې هماغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. د دغه کیندونو او څېړنو په لر کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنی د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې. چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی وو، چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ څرګندې شوي دي، چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه، او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شیان ډېر کارېده. په هغه دوره کې د دې ترڅنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګک کې یا په دغه د کندهار په شمال ویدیسه سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ د دیو ډیر پراخه مدنیت استازیتوب کې یو دا ثابتوي چې افغانستان 15000 کاله تاریخ لري. د دې ترڅنګ د منډیګک اوسیدونکو د خپل ګاونډي مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنی د دې اړیکې د خپل مدنیتونو سره شوي. څه ډول اړیکې وي وستا وایو شي دوی د خپل ګاونډیو سره یا د کوم هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې؟ کوم اثر چې لاس راغلی دی، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوی دی یا په دغه منډیګک سیمه کې پیدا شوی دی، هغه دا ثبتوي یا د هغه اثرو څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګک خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې، یعنی د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک یا د کندهار شمال ویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3000 کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان د اوسنی ایران او د اوسنی هند چاغ مهال د انوار مزګات په همدارنګه ایران د سیالک تپې د هند مهنجدارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو داشن معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې ترڅنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاده دغه سیمه پرې شوې. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمه پرې شي. د منډیګک ته پرېښېدلو په اړه پوهانو بېلابېلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی د هلمند د سیند د اوبو لږوالی هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي خپل کلي یا خپل د کور ځایونه د پرېږدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښېدلو هغه ډېر اصلي لامل چې دی هغه جګړې دي چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولی دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه خپل شار او کلی پرېږدي او دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیدې او نظریې شته چې د میلاد څخه 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پرېښې دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنی مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولی دی او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښېدلو هغه اصلي لوامل وه. نو درس به پر همدې ځای پای ته رسېږي. درس مو د افغانستان 15 کلن تاریخ و. په ډېرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 15 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیځ سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی و، هماغه تمدن د افغانستان د 15000 کاله تاریخ ثبوت دی، یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې سوي وي او دغه خبره ثابته سوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ ایښی و چې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کلی کې ډیر وسایل او ډیر اثر لاسته راغلي دي چې د دې نمائندګۍ کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډیر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډیرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورینې مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي وه. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه مهال خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندونو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان، په لویدیځ کې د سیالک تپې ایران، او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیابه سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي، او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور راچولې دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست غوږ ونیسي، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي، تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده یې کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو وکولی سئ هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس ته تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه او نیکه هیله میمنه درنو سکونکو، هیله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پرمختسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله د چینن ورځ هم د لوست راخلی نشي بوله سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له ده چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. د زو خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی زو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1803 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دندې اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر په توګه دی
وګمارل سو. نوموړي په 1906 سپوږمیز کال کې د سمرقند په ښار د سمرقند ښار ونیوه. خوشبني ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1910 سپوږمیز کال کې خپله پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیوي، چې بابر شاه په 1922 کال کې د هندوستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندوستان کې د افغاني لودي په نامه چې کوم دولت و هغه د منځ وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډېر پر کابل باندې مین و او دلته ډېرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼه کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کېږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسېږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او ده د خپل حکومت په وروستۍ برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل، چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویله، هغه یې زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1918 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځېږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسېږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کېږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1915 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون سوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګاني هند، ایراني صفویانو او ماورا نهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول. او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د کندهار د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور باتدبیر او هیوادپال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي، نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1920 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د اسکیو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې هغه ناکام راځو. د میرویس خان نیکه ځایناستی ته د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو، نو ځکه دی دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه باید ډېر یو باجرت او زړور ځوان وو هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دوی واک ته رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه 2 کاله او د ده څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د ده سره سم ابدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1920 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران نیول و، نو ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د ایران باندې حمله کوي. دغه کوم پلان چې درلودې دغه پلان د امریکا وهولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه څاري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1923 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږدي او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کیښودل سو د دې سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلیږي او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي، مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار ګوشه کیږي او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې واک ته ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي، مګر دی بیا وروسته د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي له امله دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکړي ډیر ژر به دی دغه ناروغي له امله دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو د کندهار پاتسون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځي د هوتکی دولت پای یا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د سرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي، چې د دغه پلوه بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډېریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نوره هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شوه بلله چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود چې شاه اشرف واک ته رسېدلی و، خو د دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبوره کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي، یعنې په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي، چې بیا د ده څخه وروسته په 1950 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدوده پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو، نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځ ځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، چې د هوتکیانو حکومت حکومت چې په کندهار کې محدود پاته وو د مشري شاه حسین په لاس کې و، او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاڅون په هکله، همدارنګه د پاڅون څه ډول سوی و، د هند بابریانو په هکله، د هوتکیانو د دولت په هکله، او دا چې د هوتکیانو دولت څه ډول پای ته رسیږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربانه اورې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اوه مو ترجمه حاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لومړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی، د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څه ډول واکمنۍ وه یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي، او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځان غوښتونکی شخص و. کله چې دی واک ته ورسېدی، د واک ته رسېدو څخه وروسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه دی واک ته رسېدلی و، خو بیا هم د خپلې خودخواهي او ځان جاتلبي له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولېږي، تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې سي، خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړي. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ، چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړي او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي، دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خوا ته تللی دی او هلته مصروف دی، او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړي او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي، او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی، او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل. چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي، چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا
په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت څه ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1418 زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې و هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1418 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودي او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده یې خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزې ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر شېر علي خان ته یې د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدراعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې. نن د پښوری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي، نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني. او امیر شیر علی خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاد پر اتک سره اعتماد نه لرم او د دې ترې به پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو ورځ حمله وکړي. امیر شیر علی خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي یا دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شیر علی خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي، نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شیر علی خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروی نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شیر علی خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسیدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او دوی د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شیر علی خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریشو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شیر علی خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکول کې باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ، هغه د میوند جګړه وه چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1301 زیږدیز کال کې د جولای په 8 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي، او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوې خدایي جلالیه ویننګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې، او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه ونې کې هیلمې منې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په مترجمه حاله په خیر رسولي بي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو چی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی و او په برخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله، او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په برخ کې او درې ولایتونو په برخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول، او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اصلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنه درلوده، چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې و هغه د یوچق د قومونو څخه و، چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په باغ کې میش سول، چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنه درلوده. دغه یونان بختري وکمنه لمنځه یوړل، هغه پای ته ورسول، او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول. د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی، چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو، او نوموړی بیا په 23 زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ، او تر 80 زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاتره سیمه باندې په پرله پسې توګه 23 کاله وکمنی وکړه، او د خپلې وکمنی په ورستی کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوره کړ. د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي، چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د 115 څخه تر 128 زیږدیز کال پورې د وکمنی کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو، چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په 128 زیږدیز کال کې وخت رسیږي، او د یو سلو وڅلوشتم زیږدیز کال پورې بیا د وکمنی کوي، چې کنیشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو، او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو، چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل، چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې، چې یو یې په پېښور ښار کې وو، بلې هم په بګرام کې وو. په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل ادارې چارې مخته وړلې او د دوبی په موسم کې بیا بګرام ته راتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړېدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول له منځه ځي او ولې له منځه ځي. د کوشاني امپراتوري د نړېدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري له منځه تللې ده، خو د هند پراخو سیمو ته د کوشاني واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې ترڅنګ د کوشاني امپراتوري لویدیز لوري ته د ساساني امپراتوري د یوې ورځ څخه بلې ورځ ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې او د کوشاني امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځ سره تلګ او دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سوه کوشاني امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځه ولاړه سي. راځو بګرام د کوشاني امپراتوري پلازمینه. موږ ویل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبیولو لپاره دوه سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشاني لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چارې یا سیاسي چارې د همدغه بګرام څخه مخته وړلې، چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یې په ډاګه کړی ده چې د بګرام لرغونې سیمه پخوا تر هغه چې دغه ستر کنیشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یوه دفاعي ښار بنسټ ایښودلی وو. او د بګرام په لرغونې سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروې او سپړنې وسوې، ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړې شوې صندوقچې، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثار همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثار بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څېړونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ وه. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د ښار په حق لوو. راځو اډا وایو دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل شوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي، د ګندهارا په نامه یاد سوي وي، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شاملې دي. د ګندهارا یو استر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بیداد هیلو په نامه یاد سوی ده، او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و، چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په حق له هم ډیر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و، چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اړولې دله، او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنه چې اډا ولې د کوشاني امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولې د کوشاني امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل شوی دی؟ لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و، یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډېر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل شوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو وي چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې بامیان دره شنه او پاکه ده. د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي. زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته د رتلو او رتلو په حال کې، یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومې جوړې شوې دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبی هم شته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده او هغه بیا په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په هکله ډېر ارزښتمن معلومات ورکړې دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې تر لس څخه زیاتې خانقاوې شته چې څنګه تقریبا زر تره واعظین په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوي دي، یعنی په دغه تر لسو زیات خانقاوو کې تقریبا زر تنه واعظین شته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي. او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅنګ هم په بامیان کې کوچنی او لوی مجسمې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه یې هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرین ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل شوې یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه شوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی سترې مجسمې شته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځه ولاړې او د بامیانو لرغونې سیمه هم د نوموړ د دوه مجسمو د منځه تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالې کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیان په هکله کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په هکله وپوهېدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپله کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسېږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کېږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کېږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په هکله هم وپوهېدلو. د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې هکله هم وپوهېدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل شوي وو، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل شوي وو، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړي، څو ځلې ورته غوږ ونیسي او په ښه شکل سره یې زده کړي، تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسې ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږي. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول واک ته رسېږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږي چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل شوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساده پنگڑو شنگ کبھی رات نہ سنت